او د مشف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه، بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې و مو اکثر د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کاوه، او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پاس درنه 2013 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې میشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل میشنونه البته، چې په اول میشن په ساوت سودان کې وو، دوه میشن په یمن کې وو، دریم میشن په لسبوس کې وو، د افغان مهاجرینو په حساب دوی راتګ، او
په یونان کې
څلورم میشن مې نایجیریا کې وو. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخري میشن زما په 2014 کې وو، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم، بیا پاس هغه کورونا راغله، بیا پاس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وي هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل، بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار وو، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنې پاسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بسرحد ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږی ګستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډیر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر کړ، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لکه د خپل زده کړو په باب مراته وایي.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ، بیا د دوام صف نه بعد مو پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبور شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې وو هلته لاړو. دریم او څلورم صف مې په رستاق کې وو. البته هغه وخت ډېر مشکل وو، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای، هره ورځ د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې وو، خراب خاطره به خامخا به ما مکتب به دوران که اومده لوده ده. اغیر نباد بیا متوسطه و لیسه همه ده استقلال پر لیسه که بود، ده اغیر نباد به کابل پانتون تا کامیاب شم تپ پانزهی تا، او تپ پانزهی میشه خلاص کرده، ما عرضو که چه ننم فاکلته خلاص کرده و ثبات مهاجر شد.
هغه وخت چې د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلرم ټولګی تاسو حل تلوستئ، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه داسې خاص خو نه ګرځېدلو، دومره بلند پروازي نه شو کولی چې هغه بدرشان کې وو. خو یو شی زما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی وو خپل، او په شا کې ماته نشته کړي وو چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی دغه عکس شاوې، ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کېدای شي مغه به یو بهترین او ستر انګېزه از مال پاره باشي، زه باید رښتیا هم 2 ساعته د ورځې ولاړ شم، 2 ساعته د ورځې دې خاطر راشم، د دې خاطر چې پلار مې خپه نه شي چون مسافر دی. کېدای شي دغه به
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنه د جبهې شاته په روختونو کې دغه وخت کې سیرته وکي.
زه د جات نبات کله شرالم سیاسي شرایط مې شوړي دل ډېر مشکل و دي ما دپاره چې پاسانی خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو زه لاړم سرحد د افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د اعلی جرګه هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل نو د یو خبرو ورته کوله چې زموږ مرکز بېطرفه دی چې زه یو ډاکټر یم نو د ما سره به کار نلري او هغه څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د ارشیشین هم دوا اخیستل رابطې الاسلام اسلامي نه به هم دوا واخیستله جمعیت اسلامي دی هغه نه به هم دوا واخیستله نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول دغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیه نه کورس او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و د هغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د اعلی جرګې یو ولسوالي ده او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره همداسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر 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 مړه شوي دي او نه دي مړه شوي ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو خبره خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل او نو طبي اصطلاح په حساب باندې په شا کې وو او موږ یو به نه و دوه به نه و نو موږ څو کومک ورسره کولی هغه به پېچره وخت یې حق ته ورسېدی او بل امیدوار ښځې به ډېره راتللې یا تو په لاره کې به مړه شوي وي یا به موږ چې د بل شفاخانه د پاره لیګلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم په لاره کې به مړه شوي وي نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ د پاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو لږ وخت اوس څو لسیزې تیرې شوې دي داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هېرېږي د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف زه خپله موږ څلور نفره وو بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړ او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی وو سر سر ونه خوړ. بیا نو برعلاوه چې تر سهار پورې همدا شوی خلاصولی صرف هغه عاجل کومکونه ټوله ورځ مونږ په مغه باندې تېره شوه. او دوامه خاطره مې چې یاد نه وځي هغه یو خورکی راوستل زموږ کلینیک ته راوستلې وه دا په کوچني باندې مریضه وه او موږ چې وکتله واسکې نه وو باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای شفاخانې ته مې چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته به وویل چې مریض هفته باد یا پنځه ورځې باد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوه ورځې وه هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته بده چې وفات وکړ او حق ته ورسېدل هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه او دوه اولاد يم دلود په دوه خو په وخت کې مونږ نه پیډل خو پښته انا اش هغه ما هیڅ دی نه وځي تر نه پوره
د تورته بغنون کې وحشتناکې پیخي. کله چې تاسو د بی پولي ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستان بهر په نور هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
که یاد خو می دی خو یو ډیر جالب دا و چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینټر و خپل سرات میډیکل ټیم لیدر او یو بل ډاکټر او یو نرس څلور نفر روان دي. چې په خانه نه په یمن کې په تایز کې تایز نه مرکز جنگ و د دې شفخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینې هم شي او موږ ته اطمینان راکړل شو او د دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه به هم بل شفخانې لپاره اکمالات راوستلي وای. نو اګریمنت شوی خو یو ځای کې به ګولۍ ته راورسېدلو د شفخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د میپار تقریبا. بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راغلو دفته نه یو دوه نفره په یو لنډ کروزر کې ویشتلي دي پایکپه کې یو په جلا وفات دی او د یو د سارې کارته دی تقریبا وینې تازه را بهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تاسو دومره زموږ لپاره غیر مترخبه و چې د فلتان د دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی ولې چې پیدلو شو جنگ شروع کیږي. هغه چې جنگ شروع شو موږ د دې په یوه شدیدې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په خاطر چورت کې شو. هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې د زموږ ډرایور د نس د خوا یا د بدن د خوا لږ غټ و. نو دلته په یو ځای کې د دیوالو د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی. یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوالو د ذخیرې تر منځ. خو زموږ ډرایور هم راننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې. خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو. دلته مته یو وار بیا ټرای وکړه چې ننوتلی شي که نه. د خندل وې سل په سلو کې نشم ته ننوتلی. خو دا صحنه مو ډېرې لیدلې دي چې یوازې دوه شتې مریض و دی زخمي په غم کې شو د ځان په غم کې شوي.
ډاکټر صاحب دا اوس یوه ډېره په زړه پورې کیسه وه. د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تېښت په حالت کې د سې پیخو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه؟
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم داسې
والله هم د ځان په فکر کې وي هم د دې لپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په اخر کې د هر شي کوم تشخیص وي کوم تداوی وي کوم حرکات وي. بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مزای پس وخت خواندو چې او داسې رقم امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي.
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولې دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي. څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه؟
والله هم ډېر سخت خاطرې وي او شاید زما سختترین میشن به مغه یا بدترین میشن به مغه په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایطو د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن وو. د سیند د بحر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود. هوټل وو هر شی وو بمبارد هم نه وو جنګ هم نه وو. خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په دغه کلینیک کې ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی مخې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغو په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل. مثلا د چا به خاوند ورک وو د چا به لور ورکه وه د چا به ښځه ورکه وه څوک به پښې به یخ وړې وې د چا به مثلا لاس یخ وړې وو څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي وو د چا نه به قاچاقبر پیسې وړې وې. خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چانه نه شو اروېدله او نه مې تقاضا درلودله چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلې. او د دې مدرسې جالبیت په دې کې او شخصي زموږ لپاره په دې کې چې دا موږ خلکو به پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی، نو د خپل صحي مشکل په ځای باندې مثلا اول دغه مشکل په چیغو او جواب باندې اکثرا شریکاو، او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی شوی و. او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی، او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و، تحصیلات بکړي و هغه به چې راغل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خوراک شوی و، یو شمېر به د نورو مشکلاتو په اساب په لاره کې پس پاتې و، یا به بېخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انګلیسی کې چې ټول ورته وایي دغه په حیث به استخدامېدل، د کلو کلو دپاره به د سرنوشت پراته و. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي، او هر څه چې چرت وهم په ډېره سخت جنګو کې ما میشن کړی دی، په ډېره سخت شرایطو کې ما میشنونه کړي دي، او زما څلور کاله دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا طبابت نه کړی، و هغه صحنې ډېر سختې و راته، په دې خاطر چې هېڅ مې هم نشوی ورسره کولی، درد مې هم نشوی آرامولی. اول طبعا یو څو تابلیت به مې په لاس ورکړ، یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، و هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بېوطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي، او د فقر غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي کړي. مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې په شرایطو کې چې تونستان چې ولاړ شي خارج ته، خو ډېر مستقبلېږي، ده به وویل چې تا د بے وطن زور نه دی لیدلی، بے وطن سړی لکه یتیم وي، او دوامه مور هیڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نه شي ورکولی. نو هغه ریښه ما په دغه لباس میشن کې ما هشان ډېر ولیدل، هغه زه خپل مهاجر وم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل شب پلان خوشته دی، دی الله پا نصرت سره به سر ترسه. او ما مخی در تو بیدی که ما تلور درش کاره دی موگا در دمو پوتی بیست را که ما در این چایل پی ساب بنده و امرجنسی پی ساب بنده کار کرده دی مختلف و زایو که. نو اوز می کلش چیزه متقاعد شم چوت می آواد زان سرش انرژی لره، خلق و سره ارتباط لره، امکانات لره، نو باید دو خپل وطن دو پارت سو که. او کلمه شي دا یو خبر شاید ستاسو د رادیو نه اوریدلې وي، هغه خبر هم اول واره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه رادیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدې نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په 3000 میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د ستاندرد سره بیخي زیات فرق لري، مثلا په اروپا کې ستاندرد 12 نفره تا 13 نفره دی، بعض ځایه کې شاید 30-40 پورې وي، لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه د ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما وایي چې اوه دا څه رقم قصه ده. بیا به د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کال منظور دي، و هغه ډاکټر صاحبانو هم خپله همکاري را ښکاره کړله، او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال په می په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم، خپله په حساب سروې باندې بوخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې، او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره صاحب د پری سروې نه بعد بیا راغل مالین ته، په مالین کې یو این جی او په نامه د RMCA ریسکیو مادر اینډ چایلډ فور افغانستان، یادیش کی مادر ان چایلد افغانستان دم دی جوړ کړه رجستر هم کړه خوش وخت نه پلی کی زما یو خور شي ډاکټر هغه مشی په حال لري او 15 نفر نور هالندیان په بورډ کې دي او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي بیرته زما او هلته دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو د هغه کې به کار شروع کړو په عین زمان کې د ما ټول مقصد ما د امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو لپاره د خدمت هدف دی ولې مرګ و وینې بیخي ډېر زیات دی.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولا تاسو ته معلوم دي چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کول وه خو هغه ونه شوله د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو او بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز شي چې باید ولرم د دې شي لپاره یا ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. واده خو به مو حتمن کړی وي. مشومان لري چیرته ژوند کوي؟ څه رقم ژوند کوي؟
واده می کړی دي الحمدلله. دوه لورن لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بېرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي او حتما په دې ان جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده. لورانې مې یوه لور مې چې ده اوس فاکولټی طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی. او دومه لور مې چې مدیحه مینهپال ده، هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړای شي؟
حتما یې کوي او حتما یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره تر ما نه ډېرې موثرې وي او خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیان موږ ډېر زیات خراب کړلو. یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري. درته ووایم دغه درې شیان موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفا او د دې د کومک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. د تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی د کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویو سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټول هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمود مینهپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.